درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د اروپای ټولنې او منځنۍ آسیا هیوادونو ځانګړو استازو د افغانستان پر وضعیت خبري وکړې. دا خونډه پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وشوه. د منځنۍ آسیا په چارو کې د اروپای ټولنې ځانګړي استازي پر ایکس پانل لیکلي چې دا خونډه د اروپای ټولنې په کوربتوب جوړه شوې و. په بیان کې راغلی چې په دې ناسته کې د سلووینیا، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان او ترکمنستان استازو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ټینګار وکاوه چې د افغانستان په تړاو یو ګډ سیمه ییز لیدلوری مهم دی او ګډه همغږي باید پیاوړی شي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې طالبان ممکن د استرالیا له نویو بندیزونو سره مخامخ شي. د ډلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیزونه په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو او نورو سرغړونکو سره د حساب ورکولو په لور مهم ګام دی. دا بندیزونه کپلی شي د استرالیا حکومت ته به دا توان ورکړي چې په افغانستان کې په هغو کسانو د سفر بندیزونه ولګوي چې د ښځو، نجونو او لږکیو په ځپلو کې ښکیل دي یا په عمومي ډول په تاوتریخوالي کې لاس لري. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د عراق له زندانونو 9 افغانان خوشی شوي دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې راغلي د افغانان د نیمروز د لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې په عراق کې دغه افغانانو له 5 تر 9 میاشتو پورې بند تیر کړی وو. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په خبر پاڼې کې دا نه ده روښانه شوي چې دا کسان په کومو جرمونو په عراق کې بندیان شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر تور پوری کړ چې پولیسو او استخباراتي ادارو د دوی د غورځنګ درې مهم غړي نیولې دي. منظور پښتین نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دوی د غورځنګ د سند ایالت مشر نور الله ترین، د دوی د غورځنګ دوه نور چارواکي حنیف پښتین او نظیف لالا د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې جوړ شوې جرګې ته ورغلي وو چې تر اوسه بیرته خپل کورونو ته نه دي ستانه شوي. پولیسو او استخباراتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت د یوې برخې د چارو د ځنډ د مخنیوي لایحه لاسلیک کړه. دا لایحه د ټرمپ تر لاسلیک مخکې په استازو جرګه کې تر رایې اچولو وروسته تصویب شوه. سنا جرګې 2 ورځې وړاندې له دې لایحې سره موافقه کړې وه. ټرمپ د امریکا د فدرالي حکومت د چارو د ځنډ په خاطر ډیموکراتان ملامت کړل او ویل چې ډیموکراتانو په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1 میلیون کارکوونکي له معاشه بې برخې کړي وو. ډیموکراتان بیا د دولتي چارو د یوې برخې د ځنډ پر جمهوري پالو اچوي. زمو شخله ازادي راډيو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې به واوري. پاکستان ادعا کوي چې د وانیا او اسلام آباد بریدګر افغانانو د استرالیا حکومت پر طالب مشانو بندیزونه وضع کوي. د نورستان د کامدیش په ځنګلونو کې اور لګیدلې د سیمه اوسیدونکو وایي
یو خوا د سرکونو نشتوالی دی او بل هیڅ ډول د اطفایې کوم خدمات هلته نه لیدل کیږي. نو زموږ د حکومت څخه خواهش ده چې په دې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د سکرو بیا ټیټه کړې خو ځینې شهریان وایي چې نور دې هم ټیټه شي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي په اقلیمی کانفرنس کې د افغانستان ګډون مهم دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان د کورنوي چارو او دفاع وزیرانو ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې وروستي بریدونه افغان اتباع وکړي دي. په استانبول کې د افغانستان او پاکستان د خبرو تر ناکامېدو وروسته د جنوبي وزیرستان د وانی پر یو پوځي کالج ډلهیز برید وشو. ورسره هممهاله په اسلام آباد کې د یوې محکمې مخته انتحاري برید وشو چې لسګونو کسانو ته مرشوب لواړوله. د دواړو بریدونو مسؤلیت د جماعت الاحرار ډلې په غاړه اخیستی دی. په پیل کې پاکستانی چارواکو د اسلام آباد برید د باجوړ د یو وسیدونکو کار بللی وو. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وای چې روانونه په پاکستان کې د دواړو ځانمرګي بریدونو تر سره کوونکو افغانانو نقوی نن پنځشنبه په اسلام آباد کې د پارلماني وی غونډه ته چې جریان په ژوندۍ بڼه پر تلویزیون خبرېده وویل چې په اسلام آباد او ورنه کې د ځانمرګو بریدونو هویت تثبیت شوی او دواړه افغانانو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم نن د پارلمان په ودانۍ کې خبر اعلان ته ورته څرګندونې وکړې او ویل چې پلټونکو په وروستي برید کې د ښکېلو کسانو په منځ کې افغان ادبا موندلې دي. هغه زیاته کړه د افغان ادباو هویت تثبیت شوی او شواهد اوس د ټولې نړۍ په مخ کې دي او اوس د کابل مسؤلیت دی چې اقدام وکړي. د پاکستان دفاع او کورنیو چارو وزیران دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې یو ځان وژونکي د سیشن په ورځ په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ مخې ته د پولیسو یوې ګزمې ته نږدې ځان ته چاودنه ورکړه چې په نتیجه کې 12 کسان ووژل شول او 8 نور ژوبل شول. تر دې یوه ورځ مخکې یو بل ځان وژونکي د جنوبي وزیرستان په وانه کې د دوشنبې په ورځ د یو پوځي خونځي له لوی دروازې سره پر چاودیدونکو موادو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې 3 کسان پکې ووژل شول. له چاودنې وروسته وسلوال دغه خونځي د چې پکې د پوزیانو لخوا ملکانو ته روزنه ورکول کېږي د نن شولاو له پاکستاني سرتیرو سره نښتې پیل کړې. د راپور له مخې دغو نښتو څخه باندې 40 ساعته دوام وکړ او هله پای ته ورسېد چې ټول حمله کوونکي ووژل شول. پاکستانی جګپوري چارواکي په داسې حال کې اسلام آباد او وانه په بریدونو کې افغانان په لاس لرلو تورنوي چې د دواړو بریدونو مسؤلیت د تاریخ طالبان پاکستان یا ټي ټي پی پورې تړلې د جماعت الاحرار ډلې اخیستې. یو شمېر سرچینو ویلي چې د پاکستان امنیتي ادارو په اسلام آباد کې د ځانوژونکو حملې په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. دوه استخباراتي چارواکو د جرمني ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې د نیول شو مشکوک کسانو په ډله کې یو سمبالونکی او یو تسهیلونکی هم شامل دي. دغه نیونې اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ ښار او خیبر پختونخوا ایالت کې شوې دي. یو چارواکي چې نه غوښتل نومې په ډاګه شي دې اژانس ته وویل داسې ښکاري چې د برید تر شا د یوې بشپړې شبکې لاس و او زیاته کړې ده چې نورې نیونې به هم ترسره کړي. په عین حال کې د پاکستان دفاع وزیر یو وار بیا ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان او هند کې د ځینو کړیو په ملاتړ په پاکستان کې د وروستیو تروریستي بریدونو مسؤوله ده. هغه وویل اسلام آباد له میاشتو رئیس خبرداری ورکړی و چې ټي ټي پي دغسې پیښې د کابل د حکومت له ملاتړ پرته نشي ترسره کولی. آصف پر افغانستان تور ولګاوه چې د ترګرۍ لپاره مادي ملاتړ چمتو کوي او زیاته کړه چې هند هم د دې هڅو ملاتړ کوي تر څو د دې په وینا په پاکستان کې سوله رامنځته نشي. د پاکستان دفاع وزیر جونیس ته همدارنګه ویلي چې پاکستان ممکن بیا په افغانستان کې هوایي بریدونه ترسره او په دغو بریدونو کې د مشکوکو لاس لرونکو پټنځایونه په نښه کړي. کابل تر اوسه د پاکستانی جګپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی ښودلې، خو له دې مخکې دا ډول ادعا رد کړي او همې ګواښ کړی چې د پاکستان هر ډول احتمالي برید ته به سخت ځواب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی نن پنځشنبه د اسلامي همکاري سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت صلاح او مل پلاوي سره په لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شخړو د هواري لپاره پر خبرو ټینګار وکړ او وویل چې افغانستان د خبرو له لارې د شخړو پر حل باور لري. د رویټرز د راپور له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې وروستۍ کړکې چې حال رامنځته شو چې تېره میاشت دواړو هیوادونو ترمنځ د کرښې په اوږدو کې سخت نښتې وشوې چې په نتیجه کې د دواړو لورو په لسګونو سرتېري ووژل شول. په دغو نښتو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته. اسلام آباد تور پورې کوي چې وسلوال د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه ترسره کوي، خو کابل دغه تورونه ردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې پر پاکستان برید وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ وی د استرالیا حکومت په پام کې لري چې د تحریمونو په اړه خپل مقرراتو کې د اصلاحاتو پر هوستلو سره پر طالب مشانو هدفمن بندیزونه وضع کړي. د سازمان زیاته کړي چې دا د افغان شزو او جنو د حقوقو د خوندیتوب او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سرغړونکو د فشار واردولو لپاره یو شی اقدام دی. د طالبانو حکومت په دې اړه خبرګون نه شوتل. د دې موضوع تفصیل واوري.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي استرالیا ممکن پر افغان طالبانو نوی بندیزونه ولګوي. هیومن رائټس واچ د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 12مه په خپل ویب پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي دا د افغان ښځو او نجونو د حقوقو د خوندیتوب او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونکو د فشار واردولو لپاره یو مهم اقدام دی. په بیان کې راغلي د استرالیا حکومت په پام کې لري چې د تحریمونو په اړه خپل مقرراتو کې د اصلاحاتو په راوستلو سره پر طالب مشرانو هدفمنده تحریمونه او د سفر بندیزونه وضع کړي، خو دا چې په کومو طالب چارواکو او کله به ولګول سي جزئیات نه دي ورکړل سوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بیان له مخې دا اصلاحات به د هغه چا پر وړاندې بندیزونو ته هم اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د ښې حکومتولۍ اصول او د قانون حاکمیت کمزوری کوي. د بیان کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د استرالیا د څانګې مشرې دانیلا ګاوشن په حواله راغلي چې د استرالیا حکومت لپاره خورا مهمه ده چې د هغو طالب مشرانو پر وړاندې اقدام وکړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو او نورو سختو سرغړونو مسؤل دي. میرمن ګاوشن زیاته کړې چې د بندیزونو اصلاح شوي مقررات به استرالیا ته دا واک هم ورکړي چې له نورو هیوادونو سره یو ځای سي، چې ور لمخه د طالبانو د پراخ او سیستماتیک ظلم سره د مبارزې لپاره یې ګامونه پورته کړي. د طالبانو د حکومت سبیح الله مجاهد د دې بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه د دوی حکومت لا په دې اړه خبرګون ښودلی دی، خو مخکې د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د سرغړونو اړوند هر ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو په هیواد دننه یو شمېر ښځې او د افغان ښځو د حقونو فعالانې د استرالیا د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې ممکن د دوی د حقونو د تامین لپاره مثبت پایلې ولري. د کابل ښار اوسیدونکو وی میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نو مخبور سي، ازادي راډیو ته وویل
ما مال اجازه بیرو رفتن خور نداریم، ما مال اجازه کار نداریم،
مون هم د اوس کور نه د وتلو نه د کار نه تعلیم د هیڅ اجازه نه لرو. په داسې حال کې چې مون په شانسي د خپل ماشومانو د نفقه مسولیت لري، دوی طالبانو کور کې نه ولیو. موږ افغان ښځې بدترین وضعیت کې یو. له استرالیا او ټولو نورو هیوادونو موږ غوښتنه دا ده چې پر طالبانو دي همدا شان بندیزونه ولګوي چې پر موږ یې لګولي او زموږ تر څنګ دي ودرېږي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان هم د استرالیا د حکومت لخوا د خپلواکو بندیزونو په مقرراتو کې وړاندې شوي تعدیلات مهم بولي، ټینګار کوي چې د دې هیواد په ګډون نور هیوادونه او سازمانونه دي هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وکړي او پر طالبانو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو لپاره فشارونه وارد کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان جریان داره برای زنان وحشتناک است. کشور ما به یک جهنم برای زنان تبدیل شده.
هغه څه چې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې روان دي واقعا وحشتناک دي او زموږ هیواد د ښځو لپاره په دوزخ بدل کړی. موږ د استرالیا د دولت له دې پرېکړې هرکلی کوو. همدارنګه د دې غوښتونکو چې نور هیوادونه دي هم د استرالیا له دې اقدام هرکلی وکړي او د طالبانو پر نظام د سیاسي تحریم ملګوي. هیڅ دولت نه باید له طالبانو مالی او سیاسي ملاتړ وکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان په ټکو طالبانو د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو راهیسې د ښځو او نجونو په حقونو باندې پراخ محدودیتونه لګولي او دا هغه پالیسۍ دي چې دغه سازمان په ټکو د ملګرو ملتونو متخصصینو جنسیتي توپیر بولي. دغه سازمان زیاته کړې چې طالبانو د مدني فضا په تنګولو سره د رسنیو په سانسور او د خبریالانو او فعالانو په نیولو او شکنجه کولو سره د بیان ازادي هم په جدي توګه محدوده کړې ده. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت روان کال د اکتوبر په 13مه اعلان وکړ چې د خپلواکو بندیزونو مقرراتو کې د وړاندې شویو تعدیلاتو په اړه مشورې پای ته رسولې دي. د وزارت په خپل ویبپاڼه یو بیان کې ویلي و چې د مقرراتو وړاندې شوي اصلاحات د افغانستان لپاره د ځانګړو بندیزونو لیست رامنځته کولو لپاره نوي معیارونه لټوي او په دې تعدیلاتو کې به په افغانستان باندې د تحصیلاتو بندیز هم شامل وي. د یادونې ده چې له دې مخکې هم ګڼو نړیوالو ادارو او هیوادونو د دوی په خبره د طالبانو په ښځه ځپونکو پالیسیو نیوکې کړي او غندلې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته
د کابل ولایت یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو حکومت له خوا د سکرو لپاره ټاکل شوی دولتي بیا لوړ بولی وای دوی په دې نرخ د اخیستلو توان نه لري. د کابل شاریان وای په کار چې د خلکو بیکاری او بیوزلی ته په کتو په دې بیا بیا کتنه وشي. د طالبانو حکومت تازه د سړو ولایتونو اوسیدونکو ته د سکرو د ویش لړۍ پیل کړې ده او ویلې دي د کابل اوسیدونکو ته د هر ټن ډبرو سکرو بیا نږدې 1000 افغانۍ ټاکل شوې ده. د طالبانو حکومت ویلي چې سشکال به په لومړي پړاو کې 1.5 لک ټن سکاره د سړو سیمو د ولایتونو په اوسیدونکو وویشل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت کابل خاریانو ته د ژمی تیرولو لپاره د یو ټن ډبرو سکرو بیا 6800 افغانۍ ټاکلې ده. اوس د کابل ولایت یو شمیر اوسیدونکو د بیا لوړ بولی وایي دوی په دې نرخ د اخیستلو توان نه لري. د کابل خاریان وایي په کار ده چې د خلکو بیکاری او بیوزلۍ ته په کتو په دې اړه بیا غور وشي. د کابل د تایمنی سیمې اوسیدونکی سید مصطفی چې په خونیز کورس کې کار کوي وایي د میاشتې 1000 افغانۍ تنخوا لري. نوموړي جمعه د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل
زغال څنګه های از خود دولت که است یک تنش
دولتي ډبرو سکاره یو چون په 6200 افغانۍ دي. که څه وکړي چې به یو څراچی ټکري او لږ با کیفیت وي د بډې رخوي ځکه زه شخصا اقتصاد او وسنه لرم چې وای خلم
وازه شنه درم که مثلا نقدر قیمت بخرم.
د کابل د کارتینو سیمې او اوسیدونکو هم چې وینو خپل نومي پر راپور کې خپوش یا ازادي راډیو ته وویل
بای ګرچې نسبت بازار ته ارزانه ده خو بیکاری د کاروبار نشته دي. زه خپل چې په خامه وظیفه لرله اوس په کور کې مخیاتی کوم او د کور سرپرست یم. زه په ډېر مشکل سره د کور خرڅ برابروم نو د ما وس نه رسیږي چې زه په شپږ زره وته سور پې باندې یو ټن زغال اخلم.
تازه د طالبانو حکومت د اماراتي شرکتونو په نوم اداري اعلان کړی چې سږکال به د شمال ډبرو سکرو شرکت لخوا په لومړي پړاو کې 130 ټن د ډبرو سکاره د سړو سیمو ولایتونو په اوسیدونکو وویشل شي او د اړتیا په صورت کې به د اندازه لوړه شي. دغه شرکت په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د انتقال او ویش پروسه به رڼه وي او د یوې کمیټې لخوا به څارل کیږي. طالبانو که څه هم د کابل د اوسیدونکو لپاره د یو ټن ډبرو سکرو بیا 6800 افغانۍ ټاکلې او ویلي هڅه کیږي چې دا بیا لا ارزانه شي، خو په نورو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردګو او پروان ولایتونو لپاره بیا د یو ټن ډبرو سکرو بیا 1200 افغانۍ ټاکلې او د دې بیا د ټیټې دوه پاړه هم څه نه دی ویلي. تیر کال کابل کې پر خلکو دولتي سکاره یو ټن په 6500 افغانۍ خرڅېدل. د یادونې د چم د څو ورځې مخکې د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د لرګیو او ډبرو سکرو د بیو لیل وړوالي شکایت وکړ. وی ویل د دوامدار برېښنا د نه موجودیت له امله دوی اړ دي چې د ژمي لپاره سکاره او لرګي وپیري، خو د سون توکو د بیو د لوړېدو له امله نشي پیرلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو خروار لرګیو بیا له 2000 افغانیو پورته شوې ده. د یو ټن ډبرو سکرو بیا بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې تر 2000 افغانیو پورې ده. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو این ډی پی ویلي له 80% ډیر افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري، چې له امله د دوی روغتیا خوندیتوب او چاپیریال ګواښل کیږي. دغه پروګرام د نومبر په 9 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ډیری کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشاکو کار اخلي، چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پاکستان په خپلو قوانینو کې ژور بدلون څخه وروسته تر دې راوس چې پارلمان ته وړاندې شوې لایحه تصویب شو، دا لایحه ولسمشر توشیح کړه. له دې قانون سره چې روانه ونې په مشرانو جرګه کې هم بحث پرې وشو، اپوزیسیون ډلې تحریک انصاف سخت مخالفت وکړ، خو دا ډله ونه توانېده چې د دې مخه ونیسي. د دې قانون له مخې څه تغیرات راغلي دي؟ په دې راپور کې چې احمد شیبر وړاندې کوي دا موضوع اوریدای شي.
د پاکستان مرکزی پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې د پوز او سنی مشر او ولسمشر ته ټول عمر قانوني معافیت ورکوي. فرانس پرسرانس د منتقدونو په وینا خبرداري ورکړې چې دا تعدیل به دیموکراسي ټکنې کړي او قضایي خپلواکي بل منځ یوسي. د وبشتم تعدیل لمخې چې د پارلمان 2/3 برخه اکثریت تصویب کړ، د دفاعي ځواکونو د نوي مشر واک سیاتی شي او د فدرالي اساسي قانون محکمه رامنځته کیږي چې د جنو په باور دا محکمه د سترې محکمې صلاحیت کمزوري کوي. د تخیراتو لمخې د پوز مشر عاصم منیر ته چې د می په میاشت کې له هند سره د پاکستان تر جګړې وروسته د فیلډ مارشال رتبه ترلاسه کړې ده، د پولیو ځواکونو ترڅنګ د هوایی او سمندري ځواکونو قمانده ورسپارل کیږي. د تعدیل لمخې هر هغه افسر چې د فیلډ مارشال یا د هوایی ځواکونو مارشال یا د سمندري ځواکونو اډمیرل رتبې ته رسیږي، د ژوند تر پایه به هم رتبې لري هم نور امتیازات، او هیڅ محکمه به په کوم جرم نشي محاکمه کولی. فرانس پریس اژانس په اسلام آباد کې د یو وکیل اسامه ملک نظر اخیستی دی چې وایي د اساسي قانون تعدیل به په پاکستان کې استبداد زیات کړي او رامنځته شوي ډیموکراتیک بنسټونه به ونړوي. شاغلی ملک زیاته کړه چې نوی قانون به پوځ ته نور واک هم ورکړي چې ملکي چارې وڅاري او د بیلابیلو پوځي مشرانو واکمني به له منځه یوسي چې پخوا ټول د ګډو ځواکونو د نظام تر سیوري لاندې مساوي ګڼل کېدل. فرانس پرسرشان سلیکی چې د پاکستان خلک له اوږدې مودې راهیسې مبارزه کوي چې په سیاست کې د پوځ نقش کم کړي، د تعدیل لمخې ولسمشر آصف علي زرداری هم له هر ډول جرمي تعقیب څخه خوندي شوی دی. زرداری هغه څوک دی چې د فساد یو شمیر قضیې لري. ولسمشر زرداری د پارلمان تر موافقې سمدستي وروسته دا قانون توشیح کړ.
له خبرونو ور اخوا
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر افغان کاربوهان د اقلیمي بدلون په اړوندو نړیوالو غونډو کې د افغانستان استازولي مهمه بولی، وای دغه هیواد له اقلیمي بدلون اغیزمن دی او باید په نړیواله کچه یې ژغ واوریدل شي. دوی که څه هم د برخې ته افغانستان کې د ملګرو ملتو اړوندو ادارو پاملرنه نه ردوي، وای کېدای شي هلته د استازو ګډون مؤثر وي خو په وینا یې د نیخپنی غ استازولي په کچه ګټور نه دی. د دې موضوع تفصیل واوري.
د اقلیمی بدلون په اړه د سی او پی دیش په نړیواله غونډه کې د افغانستان استازولي د چاپیریال ساتنې د برخې د یو شمېر افغان کارپوهانو په باور ممکن نړیوالو ته د زیانمن دغه هیواد د ستونزو او غږ نه رسېدو لامل شي. دوی که څه هم د برخې د افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو پاملرنه نه ردوي او وایي کېدای شي هلته د استازو ګډون موثر وي خو په خبره یې د نیخ په نیغه استازولي په کچه ګټور نه دی. د دې کار په اړه له ډلې عبدالباسط رحماني ازادي رادیو ته وویل
حضور سازمان های بین المللی شاخه های سازمان ملل
په سی او پی دیرش کې د نړیوال سازمانونو او د ملګرو ملتونو د څنګه حدود کیدای شي ګټور وي، خو نه په دومره کچه چې افغانستان څخه په مستقیم ډول خپل ټیمونه متخصصین او تخنیکی ټیم ګډون ولري. دا سازمانونه په محدودو برخو کې دا پروګرامونه لري او په ملي کچه نه دي. د غراز ډیرې د نړیوال بنسټونو د ملګرو ملتونو له ادرسه کافي بودیجه هم نه لري.
از ادرس سازمان ملل بودیجه کافي نه دارن خیلی ها.
د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د شوم کانفرنس یا سی او پی دیش دوشنبه نومبر په لسمه په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې تر یوشتمې دوام کوي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشري ځکه له 190 څخه د زیاتو هیوادونو استازو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوې کېدونکو انرژي په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. د کنفرانس له افغانستان څخه څوک نه دی بلل شوی خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو چې استازي په دې غونډه کې شته وخت په وخت په دغه هیواد او ورنه د خلکو د اغیزمنېدو په اړه راپورونه خپره کړي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې بلپو خالد نور هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د ملګرو ملتونو سازمان کولای شول په دې غونډه کې له افغانستان د هغو نه حکومتي بنسټونو استازو ته بلنه ورکړي چې په دې برخه کې کار کوي.
تغییرات ناگوار محیط زیستی
دا چې د خلکو غوښتنې وانوریدل شي دا بخي پایلې ونه لري. په ځنګل ډول په هغه خلکو دغه هیواد په چاپیریال او اقلیمی بدلونونو ملګرو ملتونه کولای شي چې دا غیر سیاسي کړي او د افغانستان استازي ته بلنه ورکړل شي. نه یوازې د طالبانو د حکومت لبیلابلو قشرونو مدني ټولنو له هغه بنسټونو چې د چاپیریال او اقلیمی بدلون په برخه کې کار کوي دوی به بللی او د افغانستان د مظلومو خلکو غږ به اوریدل او
مظلوم افغانستان هم میشنیدن.
دا کارپوانوی سی او پی دیش خوندالی اقلیمی بدلون متاثر و هیوادونو تا دمرست را جلب اولو پا برخه که دیره مهمه ده او کم هیوادونو چه افغانستان پشن اقلیمی بدلون متاثر خواستا زویدی غنده که گردون کرده لده فرصت بخی استفاده وکری. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کانفرنس د ګډون بلنه نه ده ورکړې، دې سازمان څه نه دی ویلي. خو په راپور کې مرکه شوي کارپوهان وایي دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت له تیرو څلورو کلونو په زیاته موده کې له روسیې پرته تر اوسه بل هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم سیو پی دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی، او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي. دا څرګندونې د غیدارې د نومبر په 9 په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه خپره کړې ده کړي دي. د غیر رسنۍ تازه د نومبر په 11 بیا دا هم لیکلي چې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې عمومي رئیس ویلي که په نړیوالو غونډو کې دوی ته د ګډون بلنه ورنه کړل شي، دا به د چاپیریالي کنوانسیونونو د تعهداتو د پلي کېدو په برخه کې ستونزې پیدا او د افغانانو مشکلات به تر نړیوالو ونه رسیږي. د خبر پر بنسټ مولوي متیولا خالص دا خبرې په کابل کې د جاپان له سفیر کینیچی ماساموتو سره په کتنه کې کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې اقلیمي بدلون د افغانستان له لومړیتوبونو څخه دی او په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وشي. افغانستان په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی او هر کال به یې استازو په دې اړه نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون کاوه، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دوی ته د غړیتوب لرونکي هیواد په توګه بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې یوې سرچینې چې وایي نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل که څه هم تېر کال د دې ادارې رئیس په دې غونډه کې د میلمه په توګه ګډون کړی و، خو سږ کال د نړۍ لخوا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندنې له امله هیڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دی. تازه د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې یا UNODC خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې له امله افغان بزګران د کوکنارو کښت ته اړ کیږي. د غیدارې د نومبر په 10 په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې او وړوندو بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو په افغانستان کې په غیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي.
د نورستان ولایت کامدیش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د وژلو لپاره له تېرو څو ورځو راهیسې هڅې لا هم دوام لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې اور له امله لسګونه هکتاره ځنګل له منځه تللی دی. په دې اړه دا راپور واوري.
د نورستان د کاندیش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ولایت لسګونه هکتار ځنګل د وور خوراک شوی. دوی وایي دا وور لګېدنه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کشتوس سیمې په ځنګلونو کې رامنځته شوې او لا هم د سیمې خلک او سیمه ییز طالبان د وژلو هڅه کوي. د کشتو د سیمې یو اوسیدونکي رحمان رحماني د چهارشنبې په ورځ د نومبر 12 ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکي او سیمه ییز طالبان لا هم په سیمه کې د وور د مړ کولو هڅه کوي، خو اور لا نه دی مړ شوی. د سیمې د اوسیدونکو په خبره د دغه اور لامل لا نه دی معلوم، خو مخکې تر دې دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سیمې د خلکو بې احتیاطي بلل شوي. په دې پیښه کې د لمنځه تللي ځنګل دقیقه احصایه هم نه ده معلومه، خو د سیمې اوسیدونکو وایي لسګونه هکتار ځنګل لمنځه تللی دی. د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو سید خان وایي په دې ولسوالۍ کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لازم وسایل نشته.
کامدیش ولسوالۍ کې دا یو خو د سرکونو نشټواله د بل هیڅ ډول د اطفای کوم خدمات هلته نه لیدل کیږي. نو زمونږ د حکومت څخه خواهش ده چې د پدې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د نورستان سیمه ییز چارواکي هم د دې ولایت په ځنګلونو کې د اور رامنځته کېدل تاییدوي. د نورستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ریاست سرپرست سرتاج الدین صابی ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت په کامریش ولسوالۍ په کشتوز په ساحه کې په ځنګل کې اور لګېدلې ده. اوس دونه دغه راته نه شته معلومات چې څونه به سودېدلې وي، خو اور لګېدلې ده ان شاء الله تعالی. د منطقي خلک او ولسی خلک او د اسلامي امارت عسکرو به ان شاء الله دغه اور مخ وکړي.
په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الله حق بیان په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په جوزا میاشت کې د نورستان په واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګېدلې اور څلور ورځې دوام درلود. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې وخت نا وخت دغه ډول اور لګېدنې رامنځته کېږي چې لامل یې د ځنګل زیاته برخه د اور خوراک کېږي. د روان کال په زمري میاشت کې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو په پیښه کې د ناړۍ د ولسوال امین الله شهاب د معلوماتو له مخې 12 هکتار ځنګل سوځېدلی و. نږدې درې میاشتې مخکې بیا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم اور پراخ زیانونه اړولي وو. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې سمسور ولایتونه بلل کېږي چې پراخ
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کې قدر منو کلی استکان کو زبر شغم خاري او زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما دی ول سم ټول کې جغرافیه مزمن سفر لسم لوسته هله د چې تاسو ټول قدر منو کلی استکان کې برات رو او جوړ صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتن می ورځ استکان کو مخکې له دې چې تاسو درن ورسینه ولست بل کن تاسو ټول درن استکان کې باید تلست پیل په شبو کې له خپل ځان سره خپل ټول درسي مواد لکه د ول سم ټول کې جغرافیه مزمن کتاب او کلمونه لزانون سره ولري تر څو وکړی سي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانون سره نوٹ کړئ. خو شو کدر مونږ ځکون کوم مخکې لدې نه چې د تاسو لوست پیل کوم تاسو ټول کدر مونږ ځکون کو ته تاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف تر پیژنم نن ورځ مو تاسو په سپر لسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له تمړي په نړۍ کې نیپت دویم کاز طبيعي کاز دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ مو تاسو په لوست کې ولولو او په هغه طبيعي په پښ پر ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټول کدر مونږ ګللې ځکون کو د پراته او جواب دقت په هله ما هله د چې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو کتر مون زکون کو وس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې په نوی لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې نیپ پیژندل دي. موږ تاسو به لومړی د نیپ د اصطلاح سره آشنا شو او وروسته د هغه څخه به په نړۍ کې نیپ پیژنو. خوشو کتر مون زکون کو موږ تاسو کپلن ډول سره وایو نیپ په خپل د نباتي منشار لري کوم چې د ونو بوټو او ژوو څخه پاتې شینی دي چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د وخت په تیرېدو سره تر رسوبي طبقه لاندې راټول شوی دي او ورسته د دوی د تودوخه د فشار په واردلو سره یا هم فشار او د تودوخه د عمل څخه د نیپت د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدل. یعنی هغه پاتوشینی د نباتاتو هغه پاتوشینی کوم چې تر ځمکې لاندې سوي دي او ورسته د اکسیجن د کمېدو څخه او هم چنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نیپ جوړ سوي دي. نو موږ ویلای شو چې په کل کې یعنی په کلي مفهوم کې د هایدروکاربون د جامد مایع او غاز یو مخلوط دی نیپټ په خپل شي زیاته برخه یې په مایع باندې سره بي او په بیلابیلو درجو سره د هایدروجن او کاربن لرونکي دي. یعنی نه خالص تو کې لکه سرپار او نایتروجن هم په کې موجود دي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو کډر مونږ زکون کو چې په اوسنۍ نړۍ کې نیپټ ځانګړي اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې وسته استفادې وړ دي او زیات شمیر کسان د نیپټ څخه استفاده کوي. ویلی شو چې د موټرونو او اورګاډو ټنګونو او الوتونکو ګرځیدل په نیپټ پورې تړلې دي. نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې ده په خپل نیپټ او تولید انرژي هر کال مخ په زیاته دو سر ده. د دې ترڅنګ کډر مونږ غوښتل چې کوم کو د غنیب چې دی په خپل د نونسمی پیړی په نیمایي کې د نیپټ د صنعت ډېر پراختیا وموندل چې هغه ته د تقاضا زیاتوالی له عمل څخه زیات شمیر هیوادونو نیپټ لاسرسي پیدا کړه او غوښتل تر څو له نیپټ څخه استفاده وکړي چې له عمل څخه په اروپا کې د رڼا یو منهب منبع یا هم سرچینه و. خو د 1900 او 1910 میلادي کلونو څخه ورسته په نړۍ کې د موټر جوړ
غلو صنعت ډیر پر مخ باندې ولاړل او نیب د کابانو د ښکار کولو د بیړی او اورګاډو په کار کې شامل شو او د هغو اهمیت نور هم زیات شو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نیب لږ تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمیر کیږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکي هیواد هم دی، یعنی زیات شمیر دغه نیب ګازونه مصرفوي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو په 1990 کال کې په عراق کې کوچنی ګاونډي هیواد کویت باندې کله چې یرغل وسو نو هڅه یې کوله وکړله دغه عراق هڅه وکړله چې تر څو دغه د کویت پر هیواد باندې کومې نفتي حوزې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي او د جګړې په ترڅ کې د نفتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نفتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپېریال ته یې ډېر غټ زیان ور واړوه. نو موږ ویلی سو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نفت وي هلته د زرګونو مترویو په ژوروال کې ساګانې ایستل کېږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو نفت ترلاسه کولی سو. نو لومړنی سر چې په 1995 میلادي کال کې د امریکا په پلنسونیا کې وکیندل شول ژوروالی یې 100 متره و چې هره ورځ له هغه څخه 4.25 متره نفت ایستل کېده او وروسته په قرار قرار ډول سره پلنسونیا د نفتو د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کیندل کېږي ډېرې ژورې دي او د ښه بېلګې چې موږ او تاسو یادونه کولی سو د امریکا په ویانګومینګ د سیمه کې د ساګانو ژوروالی 6000 متره پورې رسېږي چې د هغه څخه موږ او تاسو نفت ترلاسه کوو او د دغو ساګانو څخه نفت راایستل کېږي چې تور رنګ لري او قرونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کېږي او همچنان دغه لومړنی تصفیه کېږي یا همچنه کېږي وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته دغه نیپ چې دی په خپل بنفش رنګ غوره کوي، یعنی په لومړي سر کې د دوی رنګ چې وي تورې وروسته بنفش رنګ غوره کوي او په اسانۍ سره سوزي او د استفادې وړ ګرځي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو نفت په پیژندل او همچنان د نفت قار مو پیژندئ چې په ورځني ژوند کې څرنګه کار ترې اخلو او همدارنګه دا څرنګه رنګ لري او کوم ډول رنګ خپل ځان ته غوره کوي. اوس هم قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو طبیعي ګاز وپیژنو چې طبیعي ګاز څه ته ویل کېږي او کوم ډول منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي او څرنګه موږ تاسو ترې استفاده کوو. خوښه کوونکو طبیعي ګاز موږ ویلی سو هغه ګازونه چې په طبیعي بڼه سره تر ځمکې لاندې په ژورو برخو کې ترلاسه کیږي د طبیعي ګاز په نامه سره یادیږي، یعنی اکثره له نفتو سره ګډ دي ګازونه خو ځینې وخت په جلا جلا ډولونو سره هم مرو تاسو پیدا کولی سو یا هم مرو تاسو یې موندلی سو. دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو د ډیرو لوړو ژوو له فلسفونو څخه چې میلیونونه کاله مخکې دغه توکي د فلسفونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په میلیونونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي او زیات فشار او تودوخه ورباندې وارده سوي وي او له هغه عمله څخه چې هوا نور ته رسیږي، یعنی اکسیجن نور ته رسیږي، نو په اوږده موده کې یې د بڼې ته تغییر یا هماغه کوم شکل چې درلودې هغه شکل ته یې تغییر ورکړی دی. د دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په ګاز باندې تبدیل شوي دي. نو موږ تاسو ویلی سو چې طبیعي ګازونه چې دي په خپله دغه طبیعي ګازونه د چنې یا هم د تصفیه کولو څخه ورسته د سوان او د تودوخې د تولید لپاره کارول کیږي. کوم چې موږ تاسو د غازونو څخه د خپل ورځني ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځنې ګټه ځنې اخلو، یعنی په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو، د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو، د پخلي په پخولو کې ترې استفاده کوو، زیات شمېر فعالیتونه ورځني فعالیتونه چې موږ تاسو یې د غازونو په واسطه سره سرته رسو. همدارنګه په خام ډول سره موږ تاسو ویل سو چې په پروتوشیمی کارخانو کې یو شمېر نور ډول ډول مواد باندې اړول کیږي چې طبیعي ګاز منبع اکثره د نفتي زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي. د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال چې ورکولای شو د نفتو ساګانو کیندل کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو ګاز لاسته راوړو، یعنی د نفتو څخه مخکې ګاز او بیا ورپسې نفت موږ تاسو ترلاسه کوو، یعنی کله چې موږ تاسو نفت ترلاسه کوو د نفتو څخه مخکې موږ تاسو ګاز ترلاسه کوو، بیا وروسته نفت په ځمکې په لاندنی طبقو کې موجود وي او هغه مرتبه تاسو ترلاسه کولای شئ. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلې سو درنو ځکونکو په هغو ځایونو کې چې هلته طبیعي ګازونه زیرمه وي، یعنی د طبیعي ګازونو سرچینې موجودې وي، هلته طبیعي ګاز د استحال له مرکزونو څخه د استحلاق او لګښت ځایونه ته په ځانګړي نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کېږي. دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کېږي، یعنی طبیعي ګاز د انرژي د تولید یو له مهمو او ښو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې له هغو څخه یو مهمه او ارزشمنه صنعتي او اقتصادي ماده په توګه سره کار اخیستل کېږي، کوم چې زموږ ستاسو ورځني فعالیتونه په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دي. نو له همدې کبله څخه موږ تاسو ویلی سو چې په ټول نړۍ کې له هغو څخه استفاده ورځ په ورځ په چټکۍ سره مخ پر زیاتېدو روانه ده، او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې له طبیعي ګاز څخه استفاده کوي. نن ورځ طبیعي ګاز درنو ځکونکو یو حیاتي ماده ده، یعنی د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کېږي چې نه یوازې دا چې انرژي د تولید لپاره، بلکې د تودوخې، رڼا او پخلی لپاره هم ورڅخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي، او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. د ګازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کېږي. موږ تاسو ویلی شو چې د ګازونو مهم طبیعي مرکزونه چې دي، هغه په خپل د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمنستان کې پیدا کیږي. چې زموږ ګران هیواد افغانستان هم یو له دغو مهمو تولیدکونو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه ځکونکو روسیه هغه لومړنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د طبیعي ګازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیسته ده، او دغه هیواد د طبیعي ګازو نو لوی سیرمی د والقا د سین شاوخوا د سارات توپ او مسکوب کې دي چې روسیه د ټول نړۍ په سلو کې درجهش طبیعي ګازونه لري. د دې ترڅنګ که در منځ د کونکو د امریکا په لوي وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا طبیعي ګازونه زیر مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د نیوب د لوی تولید کونکي او مصرف کونکي وادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو ځکونکو په کاناډا کې د طبیعي ګازونو نل یا لینک د البرتا، یعنی د کاناډا د لویدیز او شاوخوا برخو څخه چې هغه سیمه ته غوځول شوی دی یا هم رسیدل شوی دی، چې هلته قارو څخه اخیستل کېږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسوي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورلی زده کوونکو د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولیا د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو له دې عمل څخه بیا هم چې نه تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لري دي، او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادریږي، یعنی کم اندازه چې دی بهر بهرنی هیوادونو ته صادریږي، او پاتې نورو څخه د هیواد په دننه کې د نیوب د زیرمو د فشار تولید لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي او د استفادې وړ. هم چې نن درنو زده کوونکو په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی، چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي، چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د تلوز یا هم د برود شارونو ته لېږدول کېږي، او د هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هیواد د جنوب لویدیز یا هم لاق په سیمه کې تولیدېږي، او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سرفار د لوړ تودوخې لري چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لېږدولو ځواک نه لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لېږدول کېږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري، او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او المان له لارې لویدیځ اروپا ته لېږدول شوی دی، چې د دې ترڅنګ له دغو هیوادونو څخه په تېرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي، او البته تر اوسه پورې اروپایي هیوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري، چې له دې پرته د نورو ټولو هیوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل هم لینک ورڅخه تیریږي. موږ ویلی شو چې دغه په اخرنی کلونو کې یو شمېر اسیایي او نور اړتیا شوي هیوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هیوادونو ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي چې طبیعي ګاز په لینکونو په نل هم لینکونو کې هم ورته صادریږي، او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري، نه یوازې دا چې زموږ ستاسو د کورونو خواته به بولی کی د بخلی په خبره کی کیمیاوي تعاملات په سر ته رسول کی بلکې د دې تر څنګ مناسبه سود هی ودونه د اقتصاد په پیوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو ځکون کونن رسم مرابطه سو په لوست کې پنړی کې د نیپ په پیژندل او هم چنان د غازونو یا هم طبيعي غازونو په حق له معلومات لاسته راول مهله د شتاس پوسی او سیری وسندل ستاتم کې برخه ترڅو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ ده کورنۍ دند کې درې سپارون دي. لومړی سوال نیپ څه شي دی، دویم سوال نیپ د څه شي دی، د څه شي څخه مایسترازي، درېم سوال طبيعي غاز څه شي دی. نو نه قدرمنو ځکون کو تاسو د نن مجلس پر همدې زمين پای ترسي شو وخت لا پمه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات می قبول کی کدر منو غلا لیسه کون کو زبرشنا غفار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف واس مې مدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پر لسم لوستم هله د تاسو ټول کدر منو غلا لیسه کون کی برتر غو چورو صحت مند او سیری او د صحت مې بون پتن می نو نو سکون کو د چیز مرستا سود د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پر لسم لوست نو هله د تاسو ټول بد تیری رزلستنه په پراو د هیک ډول سره ذکر او سیری او نن رزلست پر مرګي او چمتو والی ولري کدر منو زکون کو د تر په سیری او به هم یادونه کوم مخکې لدین چې تاسو ته نن ورځ لوست پیل کړم تاسو ټول قدر منځ کوون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او کلمون ولري تر څو وکولی شي د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ قدر منو غوړلی چې کون کو نن ورځ پر لسم لوست کې مراجعه تاسو باید ویل بل ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو نو هله د تاسو ټول قدر منځ کوون کې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ قدر منو ځکون کو د لوست په پیپر شی بو کې به لمړی مراجعه تاسو انګلیسي ژبو په شنو د هغه په حق له معلومات ترلاسه کړو او هم چې نن په دې وو په هیجو چې انګلیسي ژبه په کوم هی ودونه کې په زیاته کچه سره مرواجه ده نو درنه ځکون کو لکه څنګه چې مراجعه تاسو ټول په هیجو انګلیسي ژبه یو لنډوالو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي یا هم په انګلیش لنګویج کې مراجعه تاسو ته ورته ان انټرنیشنل لنګویج ورته ویلې شو چې دغه ژبه په خپل د انګولا ساکسون د استمراري دوري څخه د فرانسې د نورماندی خلکو تر پته پوری یعنی له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پوری په انګلیډ کې ډیرو پخوانی او مروج ژبو له جملو څخه شمیرل کېدل چې دغه ژبه په خپل انګلیسي ژبه و هم درنګ درونه ځکون کو دغه ژبه چې په خپل د انګلیسي ژبه او فرانسوي ژبه له ترکیب څخه یو بل ژبه چې د حق په خپل د سوچا انګلیسي ژبه په نوم سره مسترغله د چله همدې عمل څخه ژبه له توتایي پخوانی انګلیس یا هم لاتینی او فرانسوي ژبه څخه مرقبه یا هم جوړه شوی یعنی موږ ویل سوچ دغه ژبه په خپل د سوچا توتایي ژبه چې ډیره مشكله او له څو لهجو څخه مرقبه و نو د نورماندی په واسطه سره د انګلند له پټن څخه ورسته فرانسوي ژبه هم مروجه سول شي په 1250 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبه په انګلند کې خبرې کولې چې ورسره هغه څخه د دې دوه ژبو له یو ځای کې دوه څخه یو بل ژبه چې د انګلیسي ژبه په نام سره یادیږي مېسته راغله چې د دې ژبه اصلي منشا چې و توتایي و چې لاتینی او فرانسوي ژبه یعنی نورماندی څخه مرقبه و چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیات او صرفه او نحو له جوړښت له مخې څخه په بشپړ ډول سره توتایي ژبه له جملو څخه شمیرل کیږي نو ځکون کو لکه څنګه چې مراته ستور په هیجو انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبه له جملو څخه شمیرل کیږي هم نه والو ژبه له جملو څخه شمیرل کیږي نو د هغه خلک چې مورنی ژبه انګلیسي ده په نړۍ کې شمیر 310 میلیونه تن تر رسیدي چې د نړۍ یو سل او 500 میلیونه نور نه پوسل لپاره دویمه ارتباطي ژبه په توګه سره پیژندل شوی ده همدارنګه انګلیسي د برتانیې په پخوانی نسل ویش مستعره هیوادونه کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیسته ده د هیواد اصلي ژبه یې هم ډیر انکشاف نه دی کړی خو انګلیسي ژبه د لومړنی رسمي ژبه په توګه سره منی او په ځینو هیوادونو کې د دویمي رسمي ژبه په توګه سره منل شوی ده نو موږ ویل سو چې د انګلیسي ژبه زده کړه د یو نړیوالې ژبه په توګه سره د نړۍ د تفاهم سربېره په جغرافیا او نور علومو کې د معلوماتي متبورو محزونو په توګه سره مرابطه کولای شو د دې څخه استفاده وکړل که په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل د کتابونو او مجلو لوستل نه هم درنګ د انګلیسي ژبه په واسطه سره مرابطه کولای شي د دوی ټول په واسطه سره معلومات لاسته راوړل د دې تر څنګ درمو نو ګلریز د کون کو د لوس په بل برخه کې مرابطه ست ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړي دي چې تاسو کولای شي په کتاب کې د یو سل اته سلويشتمې صفحې یو جدول وویني په دغه جدول کې هغه هیوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبه په توګه سره منل شوی دی یا هم په رسمي ژبه په توګه سره ترې استفاده کوي ل له انګلستان پرته نسل ویش هیوادونه پکې رسمي ژبه لري چې دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولی شئ مکمل معلومات لاسته راوړئ. درنو ځکونکو د امریکا په لویه وچه کې تقریبا 14 هیوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي. د دې ترڅنګ د افریقا په لویه وچه کې 9 هیوادونه دي او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هیوادونه دي او په اوکانیسیا کې په خپل 13 هیوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او په آسیا لویه وچه کې یوازې د سنگاپور هیواد دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او له رسمي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي. نو درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ چې دا جدول په شاو د کیک توګه سره له خپل ځانو سره مطالعه کړئ او په هغه کې معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو له ایتنی ژبه یعنی فرانسوي، اسپانیایي او پرتګالي ژبه وپیژنو چې دغه ژبه په خپل د رومي ژبه یا هم ایتالویانو پخوانی ژبه د اندو اروپایي ژبو د کورنۍ له ډلې څخه ده چې د پخوانی روم د امپراتور په ځینو سیمو او کی په دغه ژبه باندې خبري کولای چې په لویدیځ اروپا کې ورو ورو قرار قرار شکر سره یا هم په ورو ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل سپن لکه اسپانیایي، پرتګالي او فرانسوي او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبه د پتوګه سره یادولای شو چې همدارنګ د دې یو شمې ساتي مرتاثر کولای شي ترونه سکون کو د هغولو جملو څخه د رومانیانو په خاني اثر لمیلاد څخه مخکې پشپژمې پیړي پوري اړه درلودل خو د لایتین ادبیاتو دریمی پیډی په پیل کې پیل شول چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبه د ژوندیو ژبو له ډلې څخه یې وشمدل سپل چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي ویونکو له حوزو څخه د باندې رواج ومونده او پراخ ګرامر لري چې اسپانیا، پرتګال او فرانسا هغه هیوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو وروسته یې وکولای شي چې په امریکا، افریقا، آسیا او اوکانیسیا کې لوی وچ کې مستمع ری لاسته راوړي او په هغه سیمو کې چې خپل کلتور دود هم رواج کړي او د هغه باندې خپل دود او کلتور هم ومني چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کیږي چې د اروپا د استمرار لاندې هیوادونه د سو پیړیو ملکو په پای کې د مسار شو هیوادونو محلي او سیمه ایز ژبو وده ونه کړل. نو سره لدی چې خپلواکي هیوادونه هم نه دي خو د پخواني استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هیواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده لکه فرانسوي ژبه چې د خپل د نړۍ په شپږو هیوادونو کې، اسپانیوي ژبه د نړۍ د 19 هیوادونو کې او پرتګالي ژبه چې د خپل په نړۍ کې په شپږو هیوادونو کې د رسمي او لومړني ژبو په توګه سره پیژندل شوې دي. نو موږ ویل چې دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کیږي. همدارنګه درنه دوست کوونکو د دې ترڅنګ تاسو په یو سلو یو پنځه سم سپه کې کولای شئ چې د لایتنی ژبې ځینې څنګه وپیژني او د دې اصلي ټاپو ځایونو په اړه کې معلومات ترلاسه کړي. یعنی د لایتنی ژبې څنګه چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه به هر په نور هیوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شي ودي دغه معلومات په تاسو د دې جدول د مخې څخه لاسته راوړي چې په دې کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړي دي او د هیوادونو ترڅنګ تاسو ته لوی وچه په نښه کړئ. یعنی پرتګالي ژبه په کوم هیوادونو کې او په کوم لوی وچه کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ اسپانوي ژبه په کوم هیوادونو کې او کوم لوی وچه کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ فرانسوي ژبه کوم هیوادونو او کوم لوی وچه کې موقعیت لري. دا ټول تاسو په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړی دي. نو درنو زده کوونکو تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپل ځانو سره مطالعه کړئ او په حق له به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپیژنو، جرمني یا هم آلماني ژبه وپیژنو. درنو زده کوونکو د ویکیبلی له میلاد څخه مخکې د لومړني زرنی کلنې په منځنۍ برخه کې د آلمان په شمال کې د سکندیوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کوه چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده چې د انګولو د ساکسون ژبه لکه آلماني، هایلینډ او انګلیسي اسلینډ همدارنګه د خلکو ژبه چې د سکندیوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګوتیک ژبه چې د احتوا کوي. نو د ګوتیک د ژبې اثر د میلاد د څلورمې پیړۍ را په دې خوا موجود دی او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنه زکونکو جرمنی ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوی دی چې لومړنۍ لهجه په خپل د لوړ سیمو جرمنی ژبه ده چې په جنوبي برخه کې پر خلک خبرې کوي او د جرمنی ژبې رسمي ادبیاتو مرابطه ته جوړ کړی دی. د دې ترڅنګ د هواري سیمو جرمنی ژبه ده چې د هیواد په شمالي جلګو کې پراخې خبرې ورباندې کیږي او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوي دي چې الماني ژبه د المان د هیواد سربیره د اتری لختین شتین او سویس چې الماني فرانسوي او ایتالوي رسمي ژبې دي نو په دغه ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک اورباني خبرې کوي چې د دې ترڅنګ د لوګزمبورګ اویا سلنه خلک چې د هایلینډ یو شمېر خلک په الماني ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی چې انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یو څانګه ده چې د انګولو ساکسون یعنی د کبیلې د خلکو په واسطه سره د شپې ژمي میلادي پیړۍ ته انګلستان ته یوړل شول او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډ شول چې د انګلستان خلک د ایرلند د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه کدر مونږ زکون کو په کتاب کې یو سلو 55 سم سپکې مو راپتا ست جدول راکړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه مو راپتا ست د اندوا او اروپאי کورنی ژبي په اسانه توګه سره پیژندلای شو. نو تاسو ټول کدر مونږ زکون کې باید کتاب یو سلو 55 سم سپکې ته ولاړ شئ او دغه ژبو په حق لبه معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنه زکون کو درس راستنی برخې ته راځو چې په دې برخې کې به مو راپتا ست د چینایي، جاپاني او انډونیزیایي ژبو په حق لبه معلومات لاسته راوړو. لومړی مو راپتا ست چینایي ژبه پیژنو چې چینایي د مادرین ژبه لکه د ویتنامی یا هم انامی د تبتی، تایلند یا هم ماینورامی یا هم برمانی ژبو څخه د د ژبونی د اصلاح لمخه څخه د یو هیجاني ژبه ده چې ډیره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده چې د کلماتو سر پی ډیر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلې. چینایي ژبه د ډیره پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبلو جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ژبې الفبا توري هم الفبا حروف چې دي 300 توري لري چې د معاصرو ده او همدارنګه د 100 پر این شي حمله لري چې دغه پر اینو شپه واسطه سره دغه چینایي ژبه زده کېدای شي. نو له همدې عمل څخه د هغې زده کړې چې د انسانانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او هر څوک نسي کولای چې چینایي ژبه زده کړي او د اولس د بي سوادي سبب هم ګرځېدل ده. له همدې عمل څخه د هغې د اسانولو لپاره هڅه سرته رسول سوي دي تر څو دغه ژبه اسانه کړي. نو د دې ژبې ویونکي په خپل منځو کې نژادي او توکمیزي اړیکې لري چې یو شمېر د دې لمخې څخه د اسیا د لوی یو چې نیم نفوس یې جوړ کړی دی او د نفوسو حیات اسیا په ختیځ کې موقعیت لري. په سو سیلابي ژبي دلي چې دي په کوریا کې موجود دي، جاپانيان دي او همدارنګه سایبریا د خلکو زیاته برخه شې د منځني اسیا او د ریوارډیا او هند ژبي بیلابیل ژبي پکې شامل دي چې په دې ژبني ډله کې د مختاري او رستاري ډیر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دې څخه استفاده کیږي. نو د دې ترڅنګ موږ ویل سو هغه ژبي چې د نرمش منن کې دي نو د جلا انوانونو تر سر لیک لاندې مخکې مور تاسو ماری پکړلې او هغه په حق لمو نو درنه زده کوونکو د روس په دې برخه کې بل هم انډونیزیایي ژبه مور تاسو پیژنو چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې له څخه بیل شوې ده او انډونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوه او د وخت په تیرېدو سره د عربي، چینایي، هایلندي، پرتګالي او سنسکریتي، تاملي، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو شو مثال تقریبا د هایلندي ژبې چې 2000 کلمې پکې موجود دي په انډونیزیایي ژبه کې. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د اسیا د لوی وچې ژبې په پیژنو او د هغو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پر موږ تاسو د نړۍ د بیل بیل ژبو په حق معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو سم معلومات ترلاسه کړی وو سی ژو پوسی وو سی ژو سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کورنۍ دند ولرو چې تاسو د ټول کډر منو ځکون کو کورنۍ دند درې د نسمنو لري هر سوال ته په مطابق سبب پیدا کوي او په خپل کتابچه کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لمړنۍ سوال تاسو د خوشي ژبه کومه شبه ده؟ هغه ژبې نوم ولیکي او په حق له معلومات ولیکي چې ولې دا ژبه خوشوي. دویم سوال د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات وایس. درېم سوال انګلیسي ژبه په کومه هیوادونه کې کارول کیږي. نور نو قدرمنو ګللې زده کوونکو زموږ استاد نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دې چې سمز د کړو اوسې او پیر څه کوسي اوسې تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې زریږم طرف امان شو وخت ولري.
هر زړګ کې مړ شو هیڅ به حساب په بل کوي شکونه اوران وی د خپل لا خپل کورونه په دنیا کې څوک مېشته ناشناستا سمنا محبت ستا نو خاستا د پرنا چې د ځان سو خګانو او د پر هر لړګي ټکو د زړه ټکړه وا خپل مې چتر هر وخت قرباني دونو شاند سپیلنی تلو گیدلو ننہا غب دے بریخنا پدی سلے کے او پدی زل پدی توفان پدی گلے کے پدی خوشو زنگلنو کے پریشانا سر وهل بر وهل دار